د مبشین دوی بجیس وی السلام علیکم د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچي د ژوند رنگونو پروگرام ته ځنګړې ده نن جمعه ده د لندیا قوس 15مه د دسمبر 14مه د خبرونه په خبرونو پیلو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو امنی نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکز ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څنور هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دی راو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړی وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر 2مه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. د مسئلې داسې اندېښنې ولړې کړې چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله شایي د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره دوی ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې و. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې شوې چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی و. روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب شي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونو پروګرام خبري. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په ګلپی خبرې کو دا سبزی څنګه سبزی ده، چیرته کرل کیږي، څنګه کرل کیږي او څوک چې لخپله کشته ښه حاصل واخلو. په تیرو ژوند رنگونو پروګرام کې مو په بیلابیلو سبزیجاتو میوجاتو خبرې کړې دي او زموږ متخصصو میلمنو په دې اړه کاربنګرو ته لارښوونې کړې دي چې څه وکړي، څه ډول سره ورکړي، څو له خپله کښته ډیر حاصل واخلي. ګلپی له پیړیو راهیسې داسې یو سبزی ده چې انسانان ورسره بلد دي، همې پاخه خوري او همې په ځینو مواردو کې اومه. دا سبزی په ټولو قارو کې رواج دی او په افغانستان کې هم بیا وخت په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، لیکن اوس په ډیرو ولایتونو کې رواج دی. په تودو ولایتونو کې خو ډیر عام دی لکه ننګرهار او لغمان. په سړو ولایتونو کې هم ګلپي کرل کیږي. زموږ د خپرونې میلمانه دی ښاغلی حفیظ الله سعیدی چې د کندهار د کرنې پخوانی رئیس دی. همدارس یو کروندګر ته مو بلنه ورکړې ده، ښاغلی عبدالمجید مومند له ننګرهار څخه. نو عبدالمجید مومند تر دې دمه پورې له ټلیفون سره وصل نه دی، له سټوډیو سره وصل نه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. لومړی به ښاغلی سعیدی ته ورشو. سعیدی صاحب، تاسو تر کله وایم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه زم خپل نوبت سره ازادي رادو ټول قدرمنو کارکونکو همکارانو ته، همدارنګه خپل قدرمنو اوریدونکو ته، خاص کر زیارکښو بزګرانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ سیدی صاحب. اول کداره ته وایس، ما مخکې ویل چې یو وخت ګلپی یا ګوبی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، یعنی کښت رواج نه و، یوازې په تودو ولایتونو کې ډیر کرل کېده. اما اوس ویل کېږي چې په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي. تر څه حد پورې اوس دا په افغانستان کې کرل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دی چې مخکې چې وو په افغانستان کې زمونږ بزګرانو اکثر هغه نباتات کرل لکه غلجاتو کې غنم، جوار او شولې او پخته او داسې نور، یعنی دغه باغداري او سبزیجات چې موږ ورته په کرنه کې او په زراعت کې په مسلکي لحاظ دی ته کیش کراپ یا نقداور نباتات وایو، یعنی چې د پی جی ریب حاصل یې د نورو نباتاتو په پرتله باندې څو چنده زیات دی، دې ته ډېر زیات توجه نه وه، یعنی دا ترویج شوی نه وو. په بزګران په دې باندې نه پوهېدل چې څومره ګټه کوي. خو په دغې وروستیو وختونو کې، او که زه وایم چې دغه تېرو شلو کلونو کې، په دې کې خارجي موسساتو او زمونږ یو تعداد ځوانان په خارج کې وروزل شو او تجارت او راشر ورکړم، دا په نړیوالو سطح باندې یا د همسایه ممالکو سره دغه انګیزې وي چې اوس دلته خوشبختانه په افغانستان کې هم د باغدارۍ سکتور ته ډیر کار شوی دی او هم د سبزیجاتو ته، چې یو جریب حاصل نه یا د پیج واحد ځمکې څخه په کال کې څو ځل دی د سبزیجاتو طریقه دا ګټه اخلي، کښت کوي، نو دغه اوس رواج شوي دي. او ګلپي هم خصوصا د ډېر پخوا څخه د افغانستان د اوو زونونو یا شپږو زونونو نه په مشرقي زون کې ډېر زیات مروج و او بزګران د دې سره اشنا و. په ډېره لویه پیمانه باندې بیا خصوصا په ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ او د کامې په ولسوالۍ او لغمان کې، او خصوصا کونړ کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې دلته زیاته پیمانه باندې کرل کېږي. د دې علت هم دغه دی چې یو خو دغه ګلپي لږ وخت نیسي، اوس په کې داسې نوی راغلی دي چې تقریبا 50-60 ورځو کې دا حاصل ته رسیږي. بل د کار مارکیټ مسله ده چې کابل یو بانفوسه ښار دی او پایتخت دی د افغانستان، دلته مشرقي ته نږدې دی، سړکونه هم ښه دي، نو مارکیټ ته ډېر زر رسیږي او ځمکه د بل فصل د پاره ډېره زر خالی کېږي. نو په دغه وجه باندې بزګران په زیاتو ځمکو باندې په مشرقي کې دی، خصوصا په زمني موسم کې دی.
سعیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې د افغانستان اقلیم او خاوره د ګلپي لپاره ډېره مناسبه ده. یو دلیل یې دا شی وی چې په مني په ننګرهار کې ګلپي کری چې په ژمي حاصل ورکړي، او په پسرلي کې بیا په سړو ولایتونو کې، یعنی که چیرته وغواړو د کال 12 میاشتې کولی شو چې ګلپي په بازار کې ولرو. له دې نظره که خبرې پې وکړي چې افغانستان څومره د ګلپي د کر لپاره مساعد هیواد دی؟
بلې، زه یو خبره کول غواړم چې په دې باندې زموږ د قدرمنو اورېدونکو د دې دا واضح وي. موږ اکثر دا خبره کوو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، وچه کې راګیر هواد دی دا دی دا زمونږ وزیر د زراعت هم وایي او رئیس هم وایي او عوام هم وایي ولې زراعتي دی؟ مهمه پوښتنه دغه ده. یو فکتور دا دی چې مونږ دغه مایکرو کلیمیټونه لرو یا هغه کوچني اقلیمونه چې ورته وایي، مثلا د مشرقي یو قسم اقلیم دی، جنوبي غرب بل دی، شمال بل دی، مرکزي غرجونو که تاسې وګورئ نو دا هغه طبیعي ورکړه ده چې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړې ده چې مونږ یعنی خوږې اوبه لرو، ښه خاوره، حاصلخیزه خاوره لرو، همدارنګه کوچني کوچني اقلیمونه لرو. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې زمونږ که یو سیزن ګلپي مثلا یا نوره سبزي که په یو زون کې سیزن ختمیږي او سیزن اف کیږي په بل زون کې یا په بل ولایت کې د هغې سیزن شروع کیږي، دغه د خوشبختۍ ځای دی او همدغه زمونږ هغه عمده تغیر دی چې مونږ ویلی شو چې افغانستان زراعتي هیواد دی. بل مونږ لمر ډیر لرو، تقریبا لس ساعته یا نه نیم ساعته مونږ په اوسط ډول باندې کال کې ورځ کې دغه لمر لرو چې دغه لمر د فوټوسنتیسیز عملی یا جزیئي ترکیب چې نباتات د لمر په موجودګۍ کې خپل غذایي مواد یا ګلوکوز جوړوي، دغه یو مهم فکتور دی. بل مونږ خوږې اوبه لرو او حاصلخیزه خاوره لرو. دغه څلور پنځه عمده فکتورونه دي چې مونږ ویلی شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره خاص نیمه شرایط لري. نو په دې حساب باندې د افغانستان په مختلفو برخو کې زه تاسو ته یو مثال ویم. سکالې مثلا دغه رومیان په یو موسم کې مثلا که زموږ جلال آباد خلاصېږي، دلته په کابل کې او په لوګر او په وردګو رومیان را رسېږي. سکالې بزګرانو ډېره ګټه په دغه کې کړې وه چې دغه اکثر مونږ بیا پاکستان ته لیږو. نو په دغه حساب باندې دغه کوچني اقلیمونه مونږ سره کومک کوي چې زمونږ مختلف شیان په مختلفو موسمونو کې مونږ په مارکیټ کې ولرو.
بله، ډېر زیات مننه سیدی صاحب. دې لپاره چې زموږ کروندګر له ګلپي نه ښه حاصل ترلاسه کړي باید څه وکړي؟ کوم کارونه ستاسو په نظر دوی نه کوي چې هغسې حاصل نه شي اخیستی چې باید وایخلي؟
خوشبختانه باید ووایم چې د نننۍ ټیکنالوژۍ سره او بیا انټرنیټ ته د لاسرسۍ دپاره اوس زمونږ او ستاسو بزګران هم په دې باندې ډېر پوهېدلي دي چې دوی خپل هغه مشکلات که هغه د کښت په برخه کې وي یا زراعتي هغه عملیات چې دوی په مخکې نه پوهېدل، دوی کولی شي اوس په د انټرنیټ د لارې هم حل کړي. یعنی دغه برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. خصوصا زه ډېر هغه فوکس او دغه چې کوم هغه په زیات په تخم باندې، تخم په زراعت کې چې دی دا اساس او بنیاد دی د یو بوټي دپاره. لکه څنګه چې مونږ یو آبادۍ دپاره تاده او بنیاد جوړو چې څومره مضبوط وي هغومره به آبادي مضبوطه وي، نو تخم په زراعت کې دا بنیاد دی. زمونږ بزګران باید دوی باید ډېره توجه وکړي چې تخم د یو ښه مرجع نه، د یو اصلاح شوي مرجع نه او یو ښې منبع نه دا ترلاسه کړي چې دې مطمئن اوسېږي چې دغه واقعي اصلاح شوی تخم دی. تخم کې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي چې مونږ ښه تخم څنګه پېژندلی شو، ښه تخم کمې او دی. تخم بیا دوه قسمه خصوصیات لري چې مونږ هغې ته یو جینیټیکي خصوصیات وایو، بل ته فزیکي خصوصیات وایو. جینیټیکي خصوصیات باندې خو بزګر دومره نه پوهېږي، هغه د لابراتوار او لیبارټری سره تړاو لري. خو ولې فزیکي خصوصیات باندې باید بزګر وپوهېږي چې ښه تخم دی که نه دی؟ فزیکي تو خصوصیاتو کې مثلا تخم باید خالص وي، یعنی نور هرزه ګیاوي یا نور تخمونه پکې ګډ نه وي، امراض او آفات وهلې نه وي، یعنی سوری نه وي، مات نه وي. په یو سایز کې باید تخم وي او همدارنګه ګونجې نه وي. دغه هغه خصوصیات دي چې بزګری کولی شي چې همداسې په لاس په واسطه او د خپلو سترګو په واسطه باندې دا عملي ویني، وګوري، دی مطمئن شي چې دا ښه تخم دی. تخم کې باید بزګر ډېر دقیق اوسېږي. او اوس د تخم د ډېر لوی بزنس دی په افغانستان کې هم، خوشبختانه ښه ښې منبع او مرجع شته دی چې خارج نه راځي او ښه حاصل هم ورکړی دی. جینیټیکي خصوصیاتو کې خصوصا د امراض سره باید یو تخم مقاومت ولري، په خپل وخت باندې ورسیږي، جنټیکي خالصواله ولري. او د سیمې او مهمه خبره چې پکې ده چې د سیمې او بو هوا سره باید دا توافق ولري. نو دغه خصوصیت دي چې بزګر په دې باندې باید وپوهیږي. بل زراعتي عملیاتو کې د ځمکې زمون بزګران اکثر ځمکه صحیح نقل بکوي، باید ځمکه ښه قلبه شي جوره. موږ دغه نوپال لرو عموماً چې په دغه ټکټرونو پسې دي چې هغه تقریبا څلور انچه یا پنځه انچه پورې جوره بکوي، زیات هغې نه کېږي. د ځمکې لاندې هر کال مسلسل چې زموږ بزګران همدا نوپال استعمالوي، نو دلته یو طبقه یو لیر جوړیږي چې هغه کلکه سخته طبقه ده، هغې نه بیا ریشې نشي کولی چې تیرې شي او غذایي مواد واخلي. نو دغې سختې طبقې ماتولو دپاره په کال کې یو ځل ضرور ده چې بزګران خپله ځمکه په دوپال باندې یا سیپال باندې دا قلبه کې چې جوره قلبه شي. ځمکه لیول ډېر مهم دي. اوس په کې نوې ټکنالوژي راغلی ده، لیزر لیول ماشینونه راغلي دي. موږ خپله چې کله د بقندار کې ومه، موږ بزګرانو ته توضیح کړي دي بعضې همکارو موسساتو په دغه باندې. ځمکې هموارول ډېر مهم دي. که چېرته ځمکه لیول او همواره نه وي، نو یو طرف د تندې د وجې هغې ته اوبه نه رسیږي، هغه بوټي کمزوري راځي یا سوځي، او بل طرف کې زیاتې اوبه ډن کېږي چې دغه هم د نباتاتو دپاره زیاتې اوبه په ودرېدل چې دي دا نقصان دی. نو ځمکه باید بزګر خلی ولکي، د بسترونو اماده کول دي، باید بسترونه ښه صحیح اماده شي په راجه باندې چې څومره د دې لوړوالی دی. مثلا د بوټي دپاره موږ عموماً شپېته سانتي متره پلن دا رایز بیډ سیستم ورته موږ وایو، رایز بیډ اوچت بسترونه جوړ شي، څلوېښت پنځوس دغه سانتي متره دغه جویچه جوړېږي نیم متر. همدارنګه په دې کې حیواني سري باید استعمال شي. تقریبا په یو جریب کې موږ کولی شو چې څلور نه واخله تر شپږ تنه پورې حیواني سره. سره کې هم ډېرې خبرې دي، اکثر بزګران زمونږ دی هغه نوی سر استعمالوي، تازه خوشایی یا تازه سری چې دغه هم نباتاتو دپاره یوازې د دې چې ګټه وکړي تاوان رسوي، هغې کې هر ځه ګیا انتقالېږي، هغې کې بعضې امراض انتقالېږي. باید ډیران یا حیواني سری چې دي دا باید کم از کم شپږ میاشتې پنځه میاشتې دا ښه تجزیه شوي وي، په دې باندې وښه اوښتی وي، داسې خاوره ترې جوړه شوي وي، دا باید استفاده وکړي. دې کې ارزه ګیا چې تخمونه چې دي هغه هم د منځه تللي وي، کوم امراض میکروبونه یي هغه هم پکې د منځه ځي، او دغه بیا نبات په اسانۍ کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي او نبات غټ شي. اوبه لګول زمونږ بله برخه ده چې دغه ډېره مهمه ده. د اوبو ښه صحیح مینجمنت او تنظیم نشته. دلته ټوله ابیاري زمونږ چې ده دغه هغه غرق ابیاري یا فلډ ایریګیشن موږ ورته وایو، چې دغه هم موږ وزارت متخصصین سارش کوي. دلته یو د اوبو ضایعات ډېر دي، یو ډېرې اوبه ودرېږي په پښو کې. که چېرته وکولی شي دغه اوبه منظمه توګه وڅخو، دغه نور سیستمونه ډریپ اریګیشن یا قطرهیي سیستمونه راغلي، هغې باندې خو څه مصارف راځي. زمونږ باغداري الحمدلله دغه طرف ته روانه ده چې قطرهیي سیستمونه د پیپ په واسطه باندې دغه وکړي. اوبو ته باید بزګر زموږ ډېر زیاته توجه وکړي. هرزه ګیا کنټرول دا ډېر مهم دي، خشاوه پکې وکړي. همدارنګه
تاسو د سترې یادونه وکړه، تاسو د حیواني سری یادونه وکړه، د کیمیاوي مو ونه کړه، کیمیاوي سره څومره ورته پکار ده، څه ډول سره کوم وخت باید ورکړل شي؟
بله، حیواني سره عموما د سرو سپارښت چې موږ کوو هغه د خاورې د نوعیت پورې اړه لري. باید خاوره اول ټیسټ شي په نوره نړۍ کې. که تاسو په تحقیقاتو کې وګورئ او پرمختللې نړۍ ته، نو هغې اول خاوره یو بزګر وړي، هغه ټیسټ کوي لیبارټري کې، هغې ټوله تجزیه کېږي، د هغې نتایجو په اساس باندې بیا دې ته سره ورکول کېږي. او نبات خصوصا اولس قسمه عناصرو ته ضرورت لري چې دا باید ورکړل شي. په دا اولس قسمه عناصر چې دي دا موږ بیا په دوو برخو باندې تقسیمو، یو زیات مصرفه دي مایکرو دي بل مایکرو دي. نو زمونږ بزګران دلته چې اکثر انتیکا استعمالوي، نایتروجني سری دغه موږ چې ورته سپینه سره ویو چې اکثر د پاکستان ناراضي یوریا په نوم باندې او پاسپورس سره استعمالوي، دا تور سره وتوي، ډي اي پي سره چوتوي، چې اوس یو بوجۍ په مارکیټ کې دومره زیاته ګرانه ده، 2000 افغانۍ تقریبا 50 کیلو سره پیدا کیږي. او بل پوتاشیم خوشبختانه دغه سری دغه عناصر چې دي موږ په خپل خاورو کې خوشبختانه په افغانستان کې لرو، ډېر زیات ضرورت ته نشته، خو که بیا هم بزګران استعمال کړي ان پی کا چې دغه زیات مصرف عناصر دي سری دي که استعمال شي، نو ډېر زیات فصل واخلي او ښه حاصل به لاسته راوړي. یو جریب د پاره عموما دلته د 50 واخله 10 کیلو پورې ډی ای پی سره یا تور سره کوچ وتوي، دا د کار وخت کې کله چې دی بسترونه آماده کوي دا استعمالوي په بستر کې، ځکه چې تور سره باید د خاورې لاندې شي او د تخم سره یو ځای استفاده وشي، ځکه دا دی کې پاسپورس انسر دی او دا هغه لیزیترین او سوس انسر دی چې دا به دا په مطلب په بل شي پسینېږي، ریشا پسینېږي، ریشا به دې پسیلاځي دینه به خوراک کوي. حتی زراعت پوهان وایي چې د غتور سره یا پاسپورس چې دی 5 کاله پورې هم په دا خاوره کې پاتې کیږي، او دا د کار وخت کې موږ تغه کوو، بزګرانو ته سپارش کوو چې په کار وخت کې 50 کیلو یا 60 کیلو نه 10 کیلو پورې زیات نه زیات دا په یو جریب کې دی اچي. بیا یوریا یا سپینه سره کوټ چې دی دا په دوه برخو کې یا په درې مرحلو کې د خپل پسلونو ته اضافه کوي، چې هغه اول یا کله چې بوزغلې انتقالیږي او یو لس ورځې 15 وشي، په دغه وخت کې یو اندازه استعمال تقریبا 40 کیلوګرامه پورې موږ سفارش کوو چې په یو جریب کې سره استعمال شي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د ګلپی په کښت باندې خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې څنګه له ګلپی څخه ښه حاصل ترلاسه کولای شو، له خپل ځمکې څخه د ګلپی ښه حاصل ترلاسه کولای شو. زموږ میلما د زراعت متخصص ښاغلی حفیظ الله سعیدی دی. له لنډې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو. په دې هم خبرې کوو چې ګلپی څه ډول ناروغي لري، آفتونه یې څه دي او درملنه یې څه ده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوی بچه او درویش دقیقی دی. آزادی رادیو آوره در ژوند رنگونو پروگرام دی. در کرن متخصص حفیظ الله سعیدی زموش میل مده. سعیدی صاحب، گلپی هم دی نورو طولو نباتاتو پشان آفتونه یا ناروغی لری، امده چی دی؟ پدی با لطاس سر خبریو که خو تخنیکی هم کاروی چی یو عبریدون که لرو و با گوری چی وقوی چه پشتانه لری میرابانی کوی.
السلام علیکم، محترم اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی زرمالوال صاحب.
مننه، خیر سیدی عارفور نه مړی کنه ولې کور دی ودان. سلامونه او نیکی له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
سلام
ما پښتنه ده دا پروگرام خو ډیر معلوماتي او دلچسپ پروگرام دل دی، نو موږ ډیر ګټه ترلاسه کړې ته. یو خبره ده محترم سروان صاحب، بل دغه ګوپی چې د ترکومه ځای سیمه ته معلوم ده، په دوه قسمه باندې ده. یو خلاص ګوپی د مطلب هغه د ګرپ شان باندې ده، یو د سیستم او خپل ته معلومه ده، بل بند ګوپی ورته وایي د پرده پرده. نو زه دغه د محترم سیدی صاحب نه ما دا غوښتنه ده، یا کوم بزګر چیرته سمخ کې تصویر سره پلان کې بشیر سر ملدین دا پوښتنه ده ما د سیدی دواړو په باره کې باید معلومات ورکړي. دواړو په باره کې
ډېره مننه سعیده کور ودان. نو ښاغلی سعیدی، مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ. او ما خو چې په انټرنیټ کې وکتل، دوه نه بلکې ډېر رقمونه لري، ډېر ډولونه لري، شاید په هر هېواد کې مختلف ډولونه وي، خو تاسو بهتره پوهیږئ. مهرباني وکړئ دوی ته هم ځواب ووایست او بل دا ووایست چې امراض یې څنګه دي، څه ډول مرضونه لري.
بلې مننه. ګلپیانو ډېر انواع دي، خصوصا دلته چې کوم مروج دي دغه کرم هغه ورور چې ویلې دا رپور نه هغه دغه مونږ ته کرم یو یا بند ګوپی وته ویو چې اکثر د سلاد د پاره استفاده کیږي او خلک تازه شکل باندې په سلاتونو سلاد کې استفاده کوي او همدارنګه یو تعداد خلک زموږ استاد پاتراپو کې هغه صابون ته هم پخوي چې غذایی ارزښت لري. بلې براکولی وته وی چې براکولی ډیر زیات غذایی ارزښت لري، دا په افغانستان کې ډیر مروج نه دی خو اوس لګ لګ دلته چې مخکې جمهوریت وخت کې دا خارجیان ډیر وو هغه به براکولی ډیر زیات خوړل، نو په مشرقي کې بیا دا کرل کېدل. او ګلپي خو ډیر عام دی او تاسو ټول آشنا دي او ډیر زیات کیږي په دغه کې به مختلف ویرایټېنې دي، زودراسه دي پکې او ځینې پکې نا وخت رسیدونکي دي. حتی ما تاسو ته مخکې ویل چې د 500 ورځو نه واخله تر 160 او څلورو میاشتو 15 میاشتو پورې پکې داسې نوې شته دی چې هغه وخت نیسي، هغه یا ګروینګ سیزن دی. را به شو امراضو او آفاتو برخو ته چې څنګه چې انسانان او حیوانات امراض آفات لري دغسې نباتات هم ژوندي اجسام دي او دا هم د امراض او آفات لري. په نباتاتو کې عموما زیات امراض چې دي دی زیات دشمن چې او دی زیات متضرر کیږي هغه حشرات دي او همدارنګه د قارچي ناروغۍ ورته موږ وایو چې پنګسکي ورته پنجي وایي یا پنګس دغه امراض دي. نو په ګلپي کې چې موږ کومه مطالعه لرو او زمونږ په سیمو کې چې کوم امراض پکې راځي هغه اکثر دغه یو کوچنی حشره ده چې موږ انګلیسي کې ورته افرس وایو، دغه د دې پاڼې په دې تنکیو برګونو باندې دا حمله کوي او دې د نبات د شیره چې دغه سخي دا ډېرې کوچنۍ حشرې دي او د بعضې وخت ورته زموږ بزګران چې دي هغه غوړکۍ هم وایي چې دغه ډېرې عمده حشره ده چې ګلپیان ترې متاثره کیږي. نو د هغې کنټرول هم ډېر اسان دی، حتی موږ ځینې بزګران چې دي هغه ډېر قوي کیمیاوي دواګانې په استفاده کوي، خو نه موږ ورته کیمیاوي دوا دغې دپاره نه وایو. دغه وګه او همدارنګه مرچ دغه صابون دغه نه استفاده کولی شي یو محلول جوړ کی او ځکه چې دا حشره ډېره کوچنۍ ده دا په ډېر معمولي دغه باندې امري، نو دا که په وخت سره کنټرول شي د دغه حشرې ډېر ښه کنټرول کیږي او ډېر په اسانه باندې زموږ بزګران کولی شي. بل عمومي قارچي امراض دي چې بازار کې خوشبختانه ډېر پنجسایډونه او انسیکټیسایډونه شته دي، مختلف هغې نمونه دي زه دلته نه غواړم چې نمونه واخلم.
یو ډول وایي چې یو ډول مرض ده چې وایي که نایتروجن د خاورې کم وي په هغه صورت کې پیدا کیږي.
بالکل، بعض وخت کې د امراض او دا د موږ ته هغه ایلیمنت ډیفیشنسی وایو د عناصرو قلت یا کمبود چې دا علائم یو شان ښیي، نو هغه موږ کولی شو چې په لیبارټری باندې بیا هغې تفکیک وکړو چې آیا دې کې د کوم عنصر کمبود دی د وجې نه دا علامات دي او که کوم مرض دی. نو بعضې وخت کې دغه لږه سخته وي، خو ما مخکې تاسو ویلي چې موږ یو نبات خصوصا 19 نوع عناصرو ته ضرورت لري، دغه کې دغه کوچني لږ مصرف عناصر چې دي که چېرته دا موږ استعمال کړو په لږه پیمانه باندې نو کولی شو چې دغه هیڅ علائم په کې راښکاره نه شي. لکه یو نبات اوس مثلا زه تاسو ته وایم چې نبات زیړیږي که نه، دا پاڼه برګې زیړیږي، دا جړوالې څو علتونه لرلی شي. مثلا دا ما مخکې ویلې که چېرته دغه افرس یا دغه وړو حشرو حمله کړې وي دغه جوس کې دغه هم پاڼه زیړوي. بل د نایتروجن قلت دلته چې دی هغې علائم هم دغسې دي، ورته علائم لري چې نبات مثلا زیړ پاڼې زیړې پاتې شي. که چېرته بیا موږ عناصر دغه نایتروجني سری ورکو نو کولی شو چې هغه بیا هغه رنګ د بوټو چې دی هغه شین شي او یا توربخن شین ته واوړي، موږ پوهیږو چې دې نایتروجن چې دی پوره دی. نو دغسې امراض چې دي دا د تروان چې د نږدې نه چې سړی وسپوري او لیبارټری ته ونیسي نو د دې نه تشخیص چې دی لږ ګران وي.
بله ډېره مننه کوروادن. تاسې د براکولي خبره وکړه چې دا په اروپا او امریکا او نورو نړۍ کې ډېر زیاته استعمالیږي او ځکه چې وایي ډېره زیاته ډېر ګټور سبزی ده. آیا په افغانستان کې هم کرل کېږي اوس رواج شوي دي او که نه؟
بله مخکې د په مشرقي کې عموما کوم چې د ډي آی یوسیټ کومه پروژه وه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرقي کې تقریبا 300-400 میلیونه ډالر د سبزیجاتو د ترویج په برخه کې ولګول او خوشبختانه ښه نتیجه هم ورکړه. دا د هغې پروژې برکتم و چې زمونږ بزګران اوس اکثر د غلجاتو او نور نباتات په پرتله باندې زیات دی په خپلو کروندو کې سبزي کوي او د یو جریب نه دی کال کې څو حاصله او څو فصلونه اخلي. دغه وخت کې ما مخکې ویلې چې حتی دوبۍ پورې به زمونږ محصولات ځینې تلل. براکولي دلته رواج شوي خو اوس په دې وروستیو کې فکر نه کوم چې په ډېره اندازه باندې خلک وخوري.
خلک ورسره بلد نه دي، له ګټې خبر نه دي، شاید هم وخت په غواړي.
غذایي ارزښت چې تاسو چې ویلې غذایي ارزښت یې د بوټي په پرتله باندې څو چنده زیات دی، خو بدبختانه باید ویم چې ډېر خلک اوس آشنا نه دي.
او بل دا چې دا پخول تم ضرورت نه لري و مخوړل کیږي، اکثر اروپایان او امریکایان و مخوري او وای چې خصوصا د سرطان لپاره ډیر ګټور سبزی ده. خلک دې کراتی شو دی ګلپی په برخه کې چې دا عام ګلپی ده او رنگ سپین ده، سپین چکه ده، دا به څوک څه وخت پوهیږي چې وس رسیدلی ده او باید له پټي را وشکول شي؟ سایز و اندازه باید څومره وي؟
بالکل یو خبره زه تاسو ته باید واضح وي چې افغانستان کې مونږ په میلیونه غږ دي، دلته خصوصا هغه ولایتانې خلک خوښوي هغه نوه ګلپي خوښوي چې ډېر غټ وي، تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلو 3 کیلو پورې وي. خو خارج کې چې په میلیونه کوچني دي، مونږ به دوبۍ ته لېږله ګلپي، مونږ به ډېر کوچني کوچني ګلپیان لېږله، نو هغه بېلې ورایټۍ نه وي. کشمیري په نوم باندې ورایټي وه، ډېره زودراس هم وه، اویا ورځو کې به رسېدله. نو دا به مونږ په یو سیز باندې تقریبا د 1 کیلو پورې یا د 0.5 کیلو نه واخله، د 1 کیلو پورې وزن به لرلو. دا بتله ته ګلپي رسېدل یا د فصل هغه هاروېستینګ او د راټولولو معلومول، دا چې دي یو خو سیزن پسې دی چې د دې سیزن پوره شي ته کولی شي په هغه د مثلا 3 میاشتې فصل دی 3 میاشتو کې رسېږي. بل د دې دغه کراون برخه ده چې کوم دغه سپینه برخه ده او مونږ خوراک کوو، د دغه سیز پوره کېدل دي، رنګ یې سپین اوښتل دي. نو دا هغه وخت یو د لاندې پاڼو چې دي د بوټي دا زیړیږي، نو دا مونږ ته خپله معلومیږي چې دا فصل زمونږ اوسات رسېدلی دی. که چېرته د دې نه وروسته پرېښودل شي او تې دا نه راښکې مارکیټ ته نه وړاندې کړي، نو دوی بیا نږدې کوي، دوی بیا په دویم کال تولیدي او بیا دا تخم تولیدوي، بیا خلک یې د تخم دپاره پرېږدي.
او تاسو مخکې د تخم خبره وکړه، ما تمام په همدې برخه کې سوال پیدا شو چې تاسو ویل چې د تخم په اخیستلو کې خلک باید ډېر دقت وکړي چې څه ډول تخم د کومې سیمې لپاره لازم دی، هماغه دی واخلي چې تخم ښه وي او خراب نه وي، دا ډېر رول لري. نو که یو څوک په خپل ځمکه کې تجربه وکړي او ډول ګلپي ښه نتیجه ورکړي، فکر نه کوي چې بهتره لاره دا ده چې یوه برخه یې وساتي د تخم لپاره څو بل کال ته بیا وکړي؟
او دغه سیم کېدی شي اکثر دلته خو زمونږ بزګران چې دي په ټولو فصلونو کې دغه عنعنوي طریقې دي چې دوی کوم شاوخوا د بل بزګر سره ښه تخم ویني، د دوی په کرونده کې بیا هغه تخم هغې ځان ته جمع کړی دی چې اخلي یې ورسه بدلوي. دا په ټولو نباتاتو کې همدغسې ده، په غنمو کې، په جوارو کې. خو خوشبختانه ما تاسو ته ویل چې په د تخمونو په سکتور کې اوس ډېر زیات کار شوی دی، دلته ډېر غټ غټ ډیلران او کمپنیانې اوس مونږ لرو، حتی د ترکیې نه او د ایران نه، پاکستان نه، هند نه، دلته ښه ښه تخمونه اوس راځي او اکثر هایبرید تخمونه اوس راځي چې هغه دورګه تخمونه ورته مونږ وایو چې په یو ځل باندې ډېر لوړ حاصل ورکولو توانایي لري. نو اوس اکثر خلک محلي تخمونه نه کوي، کمرشل یا د لیول باندې تجارتي لیول باندې د بزګران چې دی هغه هایبرید تخمونه کوي. حتی اوس موږ غلجات هم دغسې اوس هایبرید ته اوختي، جوار چې دی اوس ټول هایبرید کرل کېږي، لاین باندې کرل کېږي، ماشین باندې کرل کېږي چې هغه یو ځل باندې لوړ حاصل ورکوي. محلي تخمونو اوس زی چې دی خوشبختانه باید ووایم هم دونه پرمختګ شوی دی سروان صاحب، چې اوس دغه هایبرید تخمونو نیولی دی او همدارنګه خو خو کمپنیو نیولی دی. نو دیقان هم په دې پوه شوی دی چې باید د لوړ حاصل ورکولو تخم واخلي. اگر که دغه 50 ګرامه تخم به زه تاسو ته ویم چې په 4000 او 5000 افغانۍ باندې اوس پیدا کېږي. یو چیز دپاره موږ 50 ګرامه نه واخله، 1 ګرامه پورې دا تخم سفارش کوو چې دغه که هایبرید بزګر اخلي نو دا به تقریبا بازار کې په 4000 افغانۍ باندې دې ته پیدا کېږي، چې دغه ډېره کم اندازه د شمار دانی دي پکې.
بله، یو بل پښتنه دا ده چې ستاسو په نظر له یو جریب څخه باید څومره حاصل واخیستل شي، یعنی هغه حاصل چې ستاسو په نظر هغه ایدیال دی؟
بله، که چېرته موږ دغه اندازه د دوو قطارونو ترمنځ او دوو بوټو ترمنځ ونیسو، که چېرته موږ په یو قطار نه بل قطار ته فاصله چې دا 40 سانتي ونیسو او دغه د بیډ بستر سر چې دی که نه دا 10 سانتي ونیسو او بوټي په 40 او 50 کې کېنو، 40 نه واخله 50 سانتي متره دوو بوټو ترمنځ فاصله ونیسو، تقریبا 6000 نه واخله تر 5000 نیاله پورې چې دی دغه بوټي په یو جریب کې کرل کېږي. که چېرته په 40 افغانۍ باندې یو ګلپي تاسو ونیسئ نو 6000 ضرب 20 کوي، تقریبا ډېرې پیسې جوړوي، تقریبا 80000 90000 1 لک افغانۍ.
زموږ کروندګر واقعا هم دومره حاصل اخلي؟
بلی، دلته یو غټه مسله او مشکل چې دی، زه دا باید بزګران ته واضح کړم، د مارکیټ مسله ده او زمونږ بزګران بدبختانه باید ووایم او دې خبرې ته باید زما دوی ډېر په غور سره فکر وکړي او دا عملي کړي چې موږ بزګران ټول یو فصل چې دی دا په یو وخت باندې کړو، چې موږ ته په اصطلاح کې دې ته هغه ایزولیشن وایو، باید ایزولیشن مراد شي. ټول بزګران لګی دي میزان په میاشت کې یا عقرب په میاشت کې کښ کوي چې دا ټول ګلپي یو ځل مارکیټ ته راوځي. نو مارکیټ کې چې مارکیټ خو د تقاضا او عرضې په بنیاد باندې ولاړ دي قیمتونه، نو ګلپي دلته حاصلات مارکیټ ته زیات شي، قیمت یو دم راوغورځېږي، نو بزګرانو ته هغه خپل کوم مصارف چې کړي بیا هغه ورته نه پوره کوي او بزګر خساره من کېږي. نو زه دوی ته یو تغه ښایم چې اوس هغه وخت نه دی چې موږ به صرف ګلپي په ژمي کې په دغه عقرب میاشت کې کرو یا به میزان میاشت کې کرو، اوس موږ دا د اګست د میاشتې نه کرلی شو تر راتلونکي کال د مارچ میاشتې پورې، یعنی 9 میاشتې ګیپ یا وخت لري دی دې په دې مختلفو وختونو کې وکري. دغې ته موږ هغه د ټایم ایزولیشن وایي یا د وخت بیلتون ورته وایو چې وخت ورکي. صحیح ده، مطلب یو بزګر په یو کلی کې 10 بزګران کښ کوي، یو بزګر دی د میاشتې په دې سر وکړي، بل بزګر دی د 15 ورځې بعد، بل بزګر دی مثلا یو میاشت بعد پسې وکړي. نو دغسې به مارکیټ ته هغه د حاصلاتو پلو چې هغه به مسلسل وي او په خپله اندازه باندې به وي، نو دوی به نه مارکیټ کې به قیمت نه راغورځېږي. بدبختی ما مخکې دا ویله چې موږ ټول کښ په یو وخت باندې کوو، په یو میاشت کې وکړو، یو ځل حاصل راورسیږي، نو دغه وجه ده چې په مارکیټ کې قیمتونه راوغورځېږي، بیا بزګر چې دی هغه ته سخت نقصان کېږي. نو بزګران باید متوجه وشي که خپله کرونده یو بزګر یو جریب ځمکه هم کړي، نو دغه یو جریب باید په دوو برخو دریو برخو باندې تقسیم کړي. دا یوه برخه 10 ورځې مخکې وکړي، بله برخه چې ده د دې یو جریب ځمکې 10 ورځې بعد پسې، او بله پسې 10 ورځې بیا بعد پسې وکړي، نو د باندې به د کار بوج هغه به هم په کم وي، هغه لیبر کاسټ چې ورته موږ وایو د مزدور مصارف هغه به هم کم راځي، دې به رسیدګي اکسس اکسس هم خل لري خپل تغه ته کروندې ته ښه مراقبت به هم کولی شي او مارکیټ ته به هم دی پکلار پکلار دا محصولات بیا په وخت باندې راځي. لکه یو حاصل په یو جمعه مخکې ورسېدو بل وخت بله جمعه هفته کې ورسېږي. په بزګران باید دغه ټکي مراعات کړي.
بله دا ډېر مهم ټکی وو. او په دې اړه هم که نظر څرګند کړي چې داسې مې اورېدلې دي چې په یوه ځمکه کې پر لپسې یو شی ونه کړئ، تنوع ډېره لازمه ده د ځمکې لپاره، د دې لپاره چې ښه حاصل ورکړي. په دې برخه کې څه وایي؟
څاروان صاحب ډېرې مهمې پوښتنې ته اشاره وکړله او تاسو خپله ویلې. دغې ته موږ په اصطلاح کراپ روټیشن وایو یا تناوب زراعتي. زمونږ بزګران رښتیا هر کال په هماغه یو ځمکه باندې هماغه یو فصل کوي چې دا بیا ډېر زیات نقصان معنی د ته تمامېږي. یو دا دی چې همدغه فصل ډېر زیات همراس پر راځي چې هر کال کېږي. بل هغه حاصل خیزی د خاورې چې دا هم د منځ ځي او ډېر زیات حاصل نشي اخیستلی. بل یو سان هرزه ګیا هر کال په هغې کې راځي چې د معنی هرزه ګیا چې دا په خپله د نبات سره رقابت کوي اصلي نبات سره، نو دغه هم د اصلي نبات دپاره یو رقابتي بوټی وي او نقصان ترسوي د حاصلاتو کې کمبود راځي. نو تناوب زراعتي دا ډېر مهم دی. هر کال باید مونږ مختلف نباتات په یو ځمکه باندې وکړو. یو به په دې وجه باندې مونږ امراض کنټرول کړي به وي، بل به مونږ هرزه ګیا کنټرول شوي وي، او بل به د خاورې حاصلخیزي مونږ د لاسه نه وي ورکړي. دا ډېر مهمه نقطه ده. دهقان باید ټول ځمکو کې دا تناوب زراعتي چې دی دا د غلجاتو سره، یعنی غنمو جوارو شولو سره، همدارنګه پورچ کراپ چې ته مونږ ویو، دا رشقه شپتله چې دغه ډېر پلیدار بوټي دي، دا کوم چې دغه خاندان دي حبوباتو دغه ډېر مهم دي. دغه حتی د ریشو کې دا نډول لري او په دغه نډول کې رایزوبیم په نامه باندې یو بکتریا ده چې دا د هوا نایتروجن فکس کوي. دغه بکتریا مفیده بکتریا ده. نو تاسو ګورئ کوم کروندګر په خپل ځمکه کې یو کال مخکې شپتل کړلی وي او بیا په بل تاسو ګورئ هغه به د ټول ځمکو نه د دې حاصل به ډېر زیات خوي او ښکاره تفاوت به پکې وي. دغه وجه دغه چې دغه تناوب پکې مراد کړی دی، نو موږ باید دغه تناوب مراد کړو.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په ګلپی یا ګوبی باندې خبرې کوو. زموږ شمیر مده د کرنې متخصص شاغله حفیظ الله سعیدی. لاندې خبرتیا ورسته به هم له تاسو سره.
آزادی رادیو په لندو څپو په 19.25 او 15 متر باندې واوري.
بله سیدی صاحب، په ځینو سبزیانو ځینو بوټو نباتاتو په اړه دا ویل کېږي چې خاور کمزورې کوي یا خاورې ته هغه د ښیرازۍ مخه نیسي. د ګلپي په برخه کې خو داسې څه خبره نشته.
بلې، دغه نباتات چې کوم خاورې کمزورې کوي دا بیا موږ مختلفو نوعو باندې تقسیم کړي دي. هغه روټ کراپ چې ورته ویل کېږي کوم چې د ریشې نه استفاده کېږي، لکه اوس مولۍ شولې یا ګازرې شولې، مثلا کچالو شولو، نو دا هغه نباتات دي چې دا لږه خاوره تغیر کوي، کمزوري کوي. یا هغه دي نباتات چې صنعتي نباتات دي، مثلا ګنی شو، پخته شوله، دواری شو، افتاپر شو، چې دا ډېرې پیړې پیړې ساقیم لري، نو دی یو څاندازه د خاورې حاصل خیزي چې دا هغه کموي او د خاورې څخه ډېر زیات خوراک کوي. نو دغه د حل لاره دا ده چې بزګر باید عضوي مواد یا عضوي سرې کوم چې مونږ حیواني کودونه ورته وایو، کمپوسټ ورته وایو، شنې سرې ورته وایو، دغه باید د کیمیاوي سرو په پرتله باندې دغه ډېر استفاده کړي چې د خاورې حاصل خیزي بېرته حفظ شي. او سبزیجات دي عموما په دغه یو ټکی باندې زیات حاصل خیزي د خاورې خرابوي چې مونږ د غلجاتو په پرتله باندې اوس غنم او جوار چې کال کې دوه فصله اخیستل کیږي. خو زمونږ بزګران په لغمان کې یا په بیستو ولسوالۍ کې کار چې سبزیکاران دي هغه په یو کال کې 4-5 فصله د اخلي کنه، نو مسلسل چې خوراک کوي نو په کار هم دا ده چې باید غذایي مواد هم ځمکې ته اضافه شي. دوی باید حیواني سرې ډېر استعمال کړي، خصوصا هغه بزګران چې سبزیکاران دي، نو په دې معنی به دوی وکولی شي چې خاورې حاصلخیزي هغه حفظ شي.
بله سیدی صاحب، ځینو خلکو ګلپي نه خوښي شي، شاید هم یو علت یې دا وي د خوراک لپاره چې ډېر پیدا کیږي او شاید ارزان هم وي، نو یو شی چې تکرار شي طبعا چې د چا نه خوښي شي. انسانانو په خوراک کې هم تنوع خوښه ده. د صادراتو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ څومره افغانستان به هر څه صادرولی شي یا صادروي؟
مخکې جمهوریت وخت کې خو یو څه اندازه ده، خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غنی په اخر وخت کې مارکیټ لپاره ډېر کار شوی چې دا وایي دالیزونه او زمونږ د مرکزی آسیا سره او همدارنګ د همسایګانو سره مارکیټونه او صادرات زیاتو دغه برخه کې کارو، او څه خارجي موسسات او ډونران مو چې هغې به زمونږ دغه محصولات سپورټ کول، هغې به تقویه کول او همدارنګ به تلل. خو اوس زه نه پوهېږم چې په دغه برخه کې تاسو ته ښه معلومیږي دغه سیاسي تحولات او د همسایګانو سره ښه اړیکې نه درلودل، دا شیان دي چې تر کومه ټولې برخې تکنۍ کړي دي. خو بیا هم په زه تاسو ته ووایم چې تېر کال زمونږ رومیان چې دي یا پیاز چې دي یا کچالو دي زیات لوی مارکیټ چې دی زمونږ پاکستان دی، او پاکستان په دې اخره کې هغه چې سیلابونه وځپل دی خپله هغه ټکسونه چې وو په دغه محصولاتو باندې صفر ته راښکته کړه، چې ډېر زیات زمونږ یو طرفه زمونږ تجارانو ګټه وکړله چې مارکیټ ورته پیدا شو. خو دلته داخل کې چې وو بیا زمونږ رومیان اوس هم تاسو ګورئ په کابل کې 300 یا 500 افغانۍ باندې یو من رومیان پیدا کېږي، پیاز 60 افغانۍ کیلو، یعنی په سیزن کې چې پیاز مونږ په من په 60 افغانۍ اخلو، اوس 1 کیلو په 60 افغانۍ دي. دغه یو څه تغه شته، د مارکیټ مسایل شته دی. امید دی چې حالات ښه طرف ته لاړ شي او زمونږ ټول محصولات ځان له نه داسې سبزیجات زمونږ میوجات وچې میوې تازه میوې چې دا شلف لایف د دې ډېر کم دی او دا باید زر مارکیټ ته ورسیږي، دغه ډېره مهمه برخه ده د مارکیټ ته پیدا کېدو.
بله سیدی صاحب، تاسو مخکې کروندګرو ته لارښوونه وکړه چې په یو وار د خپل محصول بازار ته نه وړاندې کوي چې بیا ډېره ټیټیږي او ګټه نه شي کولی. دا اوس چې ځینې سبزیانې ځینې میوې تر ډېره ساتل کېدی هم شي، ګلپي څومره وخت ساتل کېدی شي او د دې لپاره چې تر ډېره وخته وساتو؟ یو خو سړی خونی دي چې شاید ډېرو کروندګرو په وس نه وي پوره چې سړو خونو ته ورشي او هغه لپاره یو جلا پیسې ورکړي، پخپلو کورونو کې په څه شکل سره کولی شي چې وساتي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي کله چې قیمتونه لوړ وي؟
بلې، دغه برخه ډېره مهمه ده او بل بحث دی، دا د پوسټ هاروېست ته مونږ وایي. پوسټ هاروېست یعنی د رفع حاصل وروسته د محصولاتو د دې ساتنه ده او تحفظ دی، دغه ډېر لوی بحث دی. بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې هغه سي معیاري سرخانی یا ذخیره خانی د پروسس په برخه کې دومره زیات کار نه دی شوی. زمونږ زیاتره محصولات چې دي زمونږ د ضایعاتو فیصدي د 150 نه واخله تر 45% پورې په تازه میوجاتو او سبزیجاتو کې دا رسیږي. نو که بزګر بیچاره دا مجبور دی چې خپل محصول مارکیټ ته وړاندې کړي، ځکه دی نه په کور کې د دې لپاره څه امکانات لري چې دا سټور کړي، او نه د ګلپیانو خصوصا ډېر زیات کېږي او مارکیټ هم داسې نشته، خلک یعنې ډېر زیات نه خوښوي. نو په دغه وجه معنی کې دی وساتي دی نور هم تاواني کېږي. نو که په هر څو باندې وي بزګر د اعتظار خلاصوي، بس دی مارکیټ ته وړاندې کوي که په ګل په 15 افغانۍ وي، په 10 افغانۍ او که په 40 افغانۍ که نه، خو هغه وخت کې بزګر آف سیزن کې ګټه کولی شي چې هغه اول راورسیږي، مارکیټ کې ډېر کم وي دغه وخت کې. نو حتی ما په خپل 50 شپېتا افغانۍ باندې یو ګل اخیستی دی. اوس نن سبا چې دی اوس سیزن یې دی نو اوس 15 افغانۍ باندې هم په ایسودو کې په جلال آباد کې ګل پیدا کېږي که نه. نو دغه وجه ده. بل پوسټ هارویسټ کې مونږ کولی شو دینه اچار جوړ کړي. یو لړ تعداد تعداد زنانه روزل شوي دي. زمونږ ته اوس هم د ڈبلیو پی یو پروژه ده چې مونږ هغې زنانه دي یو 300 زنانه دي هغې ته دا پوسټ هارویسټ مونږ ښایو. زمونږ زنانه ټرینران هلته ورځي هغې سره کار کوي. لکه مونږ مرباګانې جوړوو چکنی جوړوو مختلفې اوس ګلپینه مثلا اچار جوړوو ترشین جوړوو لبلبو دی اوس مارکیټ کې گازرې مربا ده دغه هغه شیان دي چې کوم سیزن کې روب جوړو سیزن وی او دلته مارکیټ کې ډیر ارزانه پاتې پروسس شي. دا ډیر خبر شته او دې ته اوس فکر کوم زموږ نړیوال همکاران او د حکومت هم توجه کړې ده چې دغه برخه د داخلي محصولاتو دغه برخه او د خاص کر د زنانه او د پاره کور دننه یو کار هم پیدا کیږي او د ډیر حاصلاتو مخم نیول کیږي. لکه رومیان په خپل سیزن کې په 500 افغانۍ باندې 1 کیلو اوس چې دی یو کوتی روب مثلا په 200-250 افغانۍ باندې دی. که دغه نه هغه وخت کې روب جوړ شي او ډېر آسان جوړېږي. ډېر آسانه طریقه ده. هر خور او هر مور زمون کولی شي چې په خپل کور کې په کمو امکاناتو باندې دا جوړ کړي. نو دغه برخه کې باید کار وشي.
درست. او د ګلپی دی کرلو په وخت د فاصله باید د هر بوټي څومره وي؟ د دوو بوټو ترمنځ فاصله څومره لازمه ده؟
فاصله عموما د بوټي د کراون پورې چې دا ویرایټي څونه غټیږي 1 کیلو کیږي 2 کیلو کیږي دغه د تاج برخه چې دا دغه په نظر کې نیول کیږي بیا فاصله ورکوي. چې تا ګلپیان غټ وي 2 کیلو 3 کیلو ته رسیږي هغه نه وي تاسو فاصله کولی شئ چې 50 سانتي پورې دو بوټو ترمنځ فاصله ورکړي. خو عموما په مشرقي کې د 15 سانتي نه واخله تر 50 سانتي متره پورې دغه فاصله ورکول کیږي دو بوټو ترمنځ.
بلې. یو شی بلم ویل کیږي هغه دا چې باید په داسې ځای کې وکړل شي چې د ونو سیوری پې نه وي. لمر ته لکه چې ډېره اړتیا لري همداسې ده؟
عموما ټول نباتات چې دي ما تاسو ویلې چې فوټوسنتیسیز عملیه کومه مسلکي لحاظ باندې بزګران په نه پوهیږي خو ډیره مهمه ده. فوټوسنتیسیز یا دې ترکیب عملیه چې نبات د کلوروفیل یا د شین رنګ پیګمنټونو په موجودګۍ کې د ګلوکوز جوړوي. د لمر په موجودګۍ دې لپاره ډیره ضرورت ده. که لمر نه وي ګلوکوز نه جوړیږي چې دا نبات د پاره هغه ولنی د پاڼو په واسطه چې غذایی مواد جوړوي او بل برخه د چې دا غد ریشو د خاورې نه اخلي نبات. نو دا دوه طرفه چې نبات خوراک کوي. نو لمر چې دی دغه یي ترکیب په عملیه کې د ټولو نباتاتو دپاره دا ډېر ضرور دی چې لمر نه وي دغه عملیه سرته نه رسیږي او بوټي حاصل نه ورکوي.
بله. او د تخم په ارتباط تاسې په پیل کې خبرې وکړې چې ډېر مهم دی. د دې د ساتنې په برخه کې ویل کېږي چې ساتلې ډېره توجه غواړي خصوصا که هوا ډېره توده وي نو کېدای شي خپل کیفیت له لاسه ورکړي. څه ډول هوا ورته پکار ده؟ څه ډول ځای باید کروندګر وساتي چې فصلې راځي او کری او هغه وخت پورې کیفیت له لاسه ورنه کړي؟
ګلپي تخم چې دی ډېر کوچنی دی په سایز کې او مقاوم هم دی. یو تخم کولی شي چې په مناسب اقلیمي شرایطو کې کوم چې موږ ورته هغه روم ټمپریچر وایو د عادي تودوخه د کوټې سوری ته او رطوبت ډېر زیات اونه اوسیږي نو کولی شي 2 کالو پورې حتی وساتل شي. خو بیا چې د تخمونو کوم کاروباریان دي او کمپنیانې دي مشوري هغې بیا خاص ځایونه دوی ته جوړ کړي دي نو هغې هغه د دې رطوبت چې دی هم د تخم کنټرولوي چې هغه دوی ته معلومیږي او همدارنګه د هغه تودوخه درجه هغه د ستور یا د ذخیرې هغه چې دی هغه هم دی برقرار ساتي په مناسب درجه باندې نو دوی به ساتي او مارکیټ ته تخمونه وړاندې کړي. ما مخکې ویلې چې اوس اکثر خلک بزګر چې دی لوکل تخم څخه استفاده هیڅوک هم نه کوي. که موسات تخمونه اخلي هم د خارجي کمپنیانو نه اخلي او زمونږ بزګران چې ما اخلي اوس په دې پوه شوي دي چې اوس رومیانو کې او همدارنګ مثلا ګلپیانو کې یا په نورو سبزیانو کې دوی اوس هایبرید تخمونه استعمالوي. هغه یو ځل لوړ حاصل وکړي او ټول خارجي کمپنیانې دي تازه تازه راځي، ایکسپایر ډیټ هغه هغه معلوم وي، هغه ته باید بزګر چې دی توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی حفیظ الله سعیدی د کرنې متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. پښتنو ته مو ځواب وایو، هیله لرو چې له کاروانګرو سره د ګوپی په کرلو کې او د ښه حاصل په ترلاسه کولو کې ستاسو لارښوونې کومک وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. هر جمعه په همدې وخت له 2 تر 3 بجو په پښتو او له 2 تر 3 بجو په دری ژبه باندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، او هر اونۍ د زراعت په یو برخه باندې خبرې کوو له خپلو درنو ملبنو سره، او یا هم له یو کسبګر سره ژغیږو. هیله ده چې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تعقیب کړئ. زموږ راپورونه او خبرونه په انټرنیټ کې لوستلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې پته ده. Oh.